امریكا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریكا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن او نیمې بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي. نن شنبه ده، د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو مطالبو ترڅنګ دا رپورټونه هم اوریدلی سي چې د عربي او اسلامي هیوادونو مشرانو د امریکا د جمهور رئیس د هغې پریکړې په هکله منفي غبرګونونه ښودلي چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت بیت المقدس ته ولېږل سي. په هلمند کې د مخدره موادو څو فابریکې په هوایي بمباریو کې تباه سوي دي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. داسې ته وکړو چې د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړه چې بیت المقدس یې د اسرائیلو پلازمینه ومنله، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 14 غړو هیوادونو لخوا د سخت مخالفت سره به مخامخ سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خاصه غونډه رابللې وه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه اعلان وروسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیرنۍ غونډه رابللې. د امنیت شورا په غونډه کې د فلسطین استازي ریاض منصور وویل چې د امریکا د دې پریکړې سمدستي د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ په خبرو اترو کې د امریکا د مشرتابه رول څخه ناهله کړی. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر ډینی ډن بیا وویل چې د ټرمپ د حکومت پریکړه باید د فلسطین د مشرانو حقیقت موندنه وي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې سفیر میتیو ریکروفت وویل چې برتانیه به خپل سفارت په تل ابیب کې وساتي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې د نړۍ په هغه ګوټ کې چې وي باید لازم امنیتي تدابیر ونیسي. دا خبرداری یو ورځ وروسته له هغه ورکول کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه وپیژنده او د بهرنیو چارو وزارت یې امر وکړ چې خپل سفارت له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې راغلی دی چې امریکایي اتباع د نړۍ هر ګوټ ته چې سفر کوي باید له پوره احتیاط نه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدا شان د نړۍ د ګوټ ګوټ نه اسرائیل ته د امریکایانو د سفر په اړه خبرداری ورکړی دی. په دې ترڅ کې په اسرائیل کې د امریکایي کونسل جنرال بیت المقدس او غربي غاړې ته د امریکایانو او د هغوی کورنیو شخصي سفر وایي محدود کړی. د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له پیژندنې وروسته اسرائیلي مشرانو د جمهور رئیس ټرمپ په څرګندونو خوشي کړي لاغه نه مننه کړې ده. رویټرز د امریکا ډیپلوماټیکي سرچینو په حواله لیکلي چې هغوی له اسرائیل غوښتي چې د خورا ډېرې خوشۍ له څرګندونو ډډه وکړي. فلسطینیانو بیا پرون په لویدیځه غاړه او غزې په تړنګ کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړه وغندله چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. په فلسطین او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې پرون د امریکا ولسمشر د هغې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. د راپورونو له مخې په لویدیځه غاړه کې د جمعې د لمانځه وروسته سلګونو اعتراض کوونکو له اسرائیلي پولیسو سره نښتې وکړې. دا نښتې د لویدیځې غاړې په هیبرون، بیت الحلم او رام الله ښارونو کې سوي دي. اعتراض کوونکو پولیسو په ډبر ووښتل او اسرائیلي پوځیان یې په ځواب کې له وشکې بهونکي ګاز او ربړي مرمۍ نه کار واخیست. د غزې په تړنګ کې پرون د جمعې د لمانځه وروسته اعتراض کوونکو په اسرائیلي پوځ د ډبرو ګوزارونه وکړل. د غزې په اعتراضونو کې زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. د ترکیه په استنبول ښار کې هم د جمعې د لمانځه وروسته زرګونو کسانو راټول سول او له غوسې ډک لاروني وکړ. ملایزیا کې زرګونو کسان د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې پر ضد اعتراضیا مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو په پلازمینې کوالالمپور کې د امریکا د سفارت مخې ته د امریکا ضد شعارونه ورکړل. همدغه ورځ په پاکستان کې سلګونو کسانو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې له کبله وخنده. د ایران په پلازمینې تهران کې هم سلګونو مظاهره کسانو مظاهره وکړه او مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیلو شعارونه ورکړل. دلته په امریکا کې د سپینې ماڼۍ مخې ته د ولسمشر ټرمپ لخوا له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال د اعلان په وړاندې د واشنگټن ډي سي په شاوخوا کې اوسیدونکو مسلمانانو مظاهره کړي.
جرمسلام! جرمسلام!
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته د جمعې په ورځ د امریکا د هغې پریکړې چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژنده وویل، اسرائیل باید هیڅکله هم د ملګرو ملتونو او یا د نورو هیوادونو لخوا چې اسرائیل امنیت ته له پامه غورځولی تر فشار لاندې رانه وړي. هغې وویل، زه خپلو فلسطیني وړونو او خوندې ته وایم او هغو ته پوره اطمینان ورکوم چې د امریکا متحده ایالات د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې موافقې ته پوره ژمنه ده. هغې زیاته کړه، موږ خپله دغه ژمنه له کلونو راسې په اثبات رسولي او خپله ډېری مالي منابع او ډیپلوماټیکي انرژي مو په دې برخه کې ورکړې دي، خو د بده مرغه د سولې موافقه تر اوسه نه ده سوې، خو موږ به بیا هم د تاسو سره لاسونه ورکول بند نه کړو. دا و د امریکا غږ آشنا رادیو شته سو د سرانۍ خبري خبرونې لومړی خبرونه مو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د کندوز په ولایت کې خلک وایي چې د پخوا په پرتله اوس یو څه ډېر د آرامۍ احساس کوي. خلک همدارنګه د حکومت څخه غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره دي نور اقدامات هم وکړي. نور تفصیل د کندوز څخه د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واوري.
د قندوز خلک وایي چې اوس د پخوا غوندې ځکه اندېښمن نه دي چې د ښار شاوخوا جګړې نه کیږي، خو د راروان کال لپاره ځکه اندېښنه کوي چې یو ځل بیا به جګړې زور واخلي او که چارواکي مخکې له مخکې د مخالفینو د داخلېدو مخه ونیسي او ځایي مخالفین وځپل شي نو د جګړو ویره کمېدای شي. د سیمې خلک غواړي چې ولسوالۍ او ورته غځېدلې سړکونه هم امنیت کړي چې خلک په ډاډه زړه کلو ته تګ راتګ وکړی شي. د کندوز یو تن اوسیدونکی د وسنیو حالاتو په اړه د سیوی
په دې ورستیو کې د کندوز ولایت مرکز او نږدې شاوخوا سیمې امنیت ته د نسبت په خانه اوس ډېر ښه شوی دی. د امنیتي ادارو نه مونږ غواړو چې لکه اوس څنګه چې امنیت ښه شوی دی همداسې د ولسوالیو په مورد باندې هم کار وکړي چې ولسوالیو ته هم خلک په اسانۍ سره وکولی شي تګ راتګ وکړي.
د کندوز خلک په داسې حال کې د امنیت د نسبي ښه کېدو یادونه کوي چې په تیرو دوه کالو کې قندوز دوه ځل د طالبانو په لاس سقوط شوی و. د ښار شاوخوا سیمو کې تر میاشتو میاشتو جګړې دوام درلود. پرون دوشنبه ناوخته قندوز ته د قاطع ملاتړ قماندان د داخله چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس هم سفر درلود او خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قندوز په امنیت کولو کې به هڅه وکړي. د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی وویل چې خلک باید افغان ځواکونه پیاوړي کړي او پیاوړتیا یې په دې معنا ده چې خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي.
هر قدر کې در صفوف خوې مسله ما سرمازوی دلیل کې ازمي جوانان هستند
د ملي ځواکونو صفونو ته چې څومره نوي ځوانان جذب شي هماغومره د ځواکونو قوت زیاتیږي. او بل دا چې د اوسنۍ جګړې په اړه باید خلکو ته معلومات ورکړل شي چې روانه جګړه جهاد نه دی بلکې فساد دی، نو خلک به حقیقت پیدا کړي او له جګړو به لاس واخلي. د قاطع ملاتړ قماندان نیکولسن هم په خپلو خبرو کې ویلي وو چې طالبان په جګړه نشي کامیابېدی او قندوزیانو ته یې وویل چې په دغه ولایت کې به نور عملیات هم وشي او داعش به له منځه یوسي. هغه وویل چې د امریکا د نوي جمهور رئیس د پالیسۍ مطابق به په افغانستان کې هوایي قوتونه زیات شي.
The other important aspect of this policy that you have heard is that we are putting very direct pressure on Pakistan to stop their enablement of the terrorists who are attacking Afghanistan.
د امریکا د نوي پالیسۍ لمخې په پاکستان باندې زیات فشارونه دي چې باید په افغانستان کې د وسلوالو د مداخلو او جګړو مخه ونیسي. نیکولسن په قندوز کې د ملکی تلفاتو په اړه بخښنه وغوښته او ویل
that we will do everything we possibly can to avoid any civilian casualties and I am sorry for any civilian casualties that have occurred recently. Again, we will do everything possible to avoid this.
څومره چې امکان لري د ملکی خلکو تلفات برا کم کړو او له خلکو یې بخښنه وغوښته چې په اخیرو عملیاتو کې ملکی خلک وجل شوي دي. د قندوز والی اسدالله مرخیل هم په دغه ولایت کې د جګړو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د خلکو ژوند له صفر سره ضرب شوی دی.
در نقطه نقطه ولایت قندوز جنگ شده، تمام خانای مردم خراب شده، سرکه از بین رفته، کلینیکا از بین رفته، مکاتب ما.
د قندوز په نقطه نقطه کې جګړه شوی، د خلکو کورونه وران شوی، سرکونه تخریب شوی، کلینیکونه لمنځه تللی، خونځي تخریب شوی او د خلکو ژوند له صفر سره ضرب دی. هغه ویل چې یو شمیر خلک په کلو کې ژوند کوي. دغه خلک له طالبانو سره ګروګان دي ځکه چې دوی زراعتي ځمکې لري او د خلکو ژوند په زراعتي محصولاتو ولاړ دی، نو ځکه نشي کولی چې سیمه خوشي کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
افغان او نړیوال ځواکونو یو ځل بیا په جنوبی ولایت هلمند کې د نشه یي توکو د پروسس پر فابریکو بریدونه کړي او درې لوی فابریکې له منځه وړي دي. په تیرو درو اونیو کې چې د نړیوالو ځواکونو او افغان قواو له لورې د نشه یي توکو د تولید پر فابریکو بریدونه پیل سوي، د نشه یي توکو ټولې 12 فابریکې له منځه وړل سوي. په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د نشه یي توکو په له منځه وړلو سره د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی منابع هم وچ سوي او په دې ولایت کې د جګړې شدت کم سوی دی. د نوموړي سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې.
مهرباني قومندان صاحب احمدزی، د هلمند په شمالي ولسوالیو کې بیا د مخدره موادو ځینې فابریکې تر حده پلان راغلي او یا هم د دولت مخالفینو ځینې غونډي، جزئیات څه شي دي؟
د کجکی په ولسوالۍ کې د دشمن درې کمپنۍ چې هغه کې مواد مخدر ټولوله او دا غږ سره د دې ترافیک کوي، دا هم د منځه تللی. د تیر په ډول باندې موږ د میوند سپر نه نمبر عملیات په سنگین ولسوالۍ کې پیل کړی دي، چې خوشبختانه د دشمن درې مهاله چې دوی تجمو درلوده هغه د زموږ د مشترک قواو د خوا څخه بمبار شوله، چې کاملا دشمن سخت تلفات لري. کره شمېره یې تر اوسه پورې نه ده معلومه. استخبارات په دې اړونده کار کوي او په تیرو اتو میاشتو کې موږ 400 هوایي بریدونه پر دشمن باندې د هلمند په مختلفو ساحو کې اجرا کړي دي. دشمن جنګي طاقت د لاسه ورکړی دی او کاملا په بدرو کې دي.
د مخدره موادو په نشه کې د په دې روسي کې زیات سوي دي. د مخدره مواد د بین المللي قواو له طرفه په نشه کېږي که په مشترکه توګه؟
دا یو مشترک اپراسیونونه پر دې باندې کار کوي، یو مشترک کوردیناسیون په توسط باندې د منځ وړ کېږي. او تاسو معلومه ده چې د دشمن د بین المللي تروریزم په مجموعي شکل باندې د دوی دا یو ډېره مهمه مالی منبع و نو په دې لحاظ دا تصمیم نیول شوی دی چې په هر ځای کې د دوی کمپنۍ ولیدل شي او د دوی هغه کاروانونه د مخدره موادو کشف چې زموږ د هوایي قواو د خوا څخه یا د همکارانو د ایثار د خوا څخه هغه به موږ د هدف لاندې نیسو.
تاسو همیشه وایست چې مخدره مواد د جنگ مالی منابع تمویلوي. د دوغو هوایي بریدونو څخه چې تاسو د نشي توکو د تولید یا پروسس پر فابریکو کوي، د جنگ په شدت کې څومره تغیر راغلی؟
ډېر تغیرات راغلي دي. تاسو وینئ چې زموږ عملیاتونه پای در پای د هلمند په ټوله ساحه کې مشترک او افغان امنیتي قواو ادامه لري او د دې ورڅنګ ته تاثیرات پر دشمن پر ګروپونو ډېر زیات شوی دی. دوی په شکل آزاد کښت گزار نشي کولای، هغه توانایي دوی د لاسه ورکړی ده. د دې وطن ته چې موږ د مخدره توکو کمپنۍ په نشه کوو، د دوی کراګاوي، د دوی پټنځایونه، دشمن پر سیار قوت باندې هم موږ مختلف افغان هوایي ځواکونه په حمایت آر ایس هم بریدونه اجرا کوو.
په هلمند کې یو تعداد ولسوالۍ د دولت د مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي. اولته هم د مخدره موادو کاروبار، تجارت، دا مسایل شته. په دغو عملیاتو کې دې ته څونه توجه کیږي چې هغه د دولتي قواو له لاسه وتلي ساحې چې په تیرو څو کالو کې په مسلسله توګه د لاسه وتلي دا بیرته تر حاکمیت لاندې راځي؟
لکه د ناوې ولسوالۍ نیول، د نادلي ولسوالۍ لاره نیول او همچنان ګرمسیر ته زمینه مساعدول، دغسې په تدریج سره به دا عملیاتونه ادامه پیدا کړي. نو ورځ تر بله به انشاءالله تاسو شاید د حال اوسئ چې هغه سیمې چې فعلا زموږ هلته حضور نشته هغه هلته به موږ خپل قوتونه ځای په ځای کړو.
دغه صاحب کوم صاحب وي دقیقاً کې تاسو یاد وری وکي؟
دا تیزی عملیات چې جریان لري هم دا په خاطر د آزادولو د بعض سیمو دي او په راتلونکي به تاسو ژر د نوزاد ولسوالۍ او همچنان د په استقامت د کجکي به تاسو ډېر په شتون ووینئ.
ډېر زیات تشکر کوم نن صاحب، ژوندی اوسئ، سلامت.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹ نا خپرئی. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د زیږیدو په وخت کې ځینې داسې واقعات پیښوي چې د ماشومانو په وجود کې نیمګړتیاوي لیدل کیږي. د سرغټوالی، د ستوني فقرات راوتل، د ستوني مشکلات، د بدن فلج، د لاسونو او پښو کار نه کول. موږ د اندرا ګاندی د روغتون د رئیس پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسفزی څخه پوښتنه کړې چې ماشومانو ته ولې جسمي نیمګړتیاوي پیدا کیږي. دی وایي
د نیمګړي ماشومانو تولد یا کانجینیتل ابنارمالیتی چې موږ ورته وایو، د دلایل ډېر زیات دي. هغه کې مثلا ارثیت رول لري، هغه کې محیط رول لري، هغه کې د مور رواني حالت رول لري، د مور تغذی او حتی د مور سن. همدارنګه په محیطي عواملو کې مثلا د هوا حالت، مثلا پاکه هوا او اوس مثلا ککړ هوا، دا ډېر په دې کې رول لري. تشعشع ډېر رول لري. مثلا بعضې حالات کې ډېر ناروغۍ دي، ویروسي ناروغۍ، چې کله ماشوم مثلا مور حامله داره وي یا مور بارداره وي او د بعضې امراض مبتلا کېږي. دغه امراض کېدای شي چې د ماشوم د ناسالمه ماشوم د تولد سبب شي، او بالاخره په خپل سر د دواګانو اخیستل هم دا د دې باعث کېږي چې ماشومان ناقص تولد شي، خصوصا په اولو د حمل تا اول درې میاشتو کې.
بله، هغه کوم کیمیاوي مواد یا شواوی دي چې ډاکټر صاحب د مور په نس کې ماشوم تر تاثیر لاندې راولي او دوی ته د جسمي نیمګړتیا ورکوي؟
خصوصا دلته په افغانستان کې چې هغه کیمیاوي مواد چې ډېر زیات دي، هغه سبب د سوی تشکلاتو کېدای شي، هغه په خپل سر دواګانې دي. اکثرا میندې متوجه نه چې دوی حامل لري، چې مثلا کله کله مریض چې په خپله بدون د دنه چې ډاکټر ته مراجعه کوي په خپل سر دوا اخلي، حتی کله کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي دوی ته معلومه نه وي چې دوی حامل اخیستی، او ډاکټر ته دا مشکل نه مطرح کړي چې زه حامله دار یم. نو ډاکټر متوجه کیږي نه، او د هغه دواګانو کې ډېر داسې دواوې دي چې په اول درې میاشتو کې د سوی تشکلاتو سبب کیږي. حتی په دې د اول ترانسفر کې چې موږ ورته وایو چې درې میاشتې دي، په دې کې چون د ماشوم هغه د جنین هغه ټول ارګانونه په همدغه درې میاشتو کې تبدیلي، چې دې مرحلې ته تا موږ ارګان جنین چې سپیس وایو، په دې مرحله کې که چېرته موږ موزره د موادو سره مواجه کېږو، نو ماشومان اکثرا بیا په سوی تشکلاتو باندې اخته وي. بل دا ده چې حتی ډاکټر ته مراجعه کیږي او هغه ته نه ویل کیږي چې مثلا مور که د امیدواره ده، دوی ته اکسرې کیږي. کنه دغه اکسرې هم کیدای شي چې په ماشوم باندې تاثیر وکړي، په جنین باندې تاثیر وکړي، په آینده کې هغه ماشوم چې دنیا ته راځي کیدای شي چې د یو سوی تشکل سره دنیا ته راشي.
بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د عربي او اسلامي هیوادونو مشرانو د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې په هکله منفي غبرګونونه ښودلي چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت د تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږل سي. په ځینو مظاهرو کې تشدد هم سوی دی. نور تفصیل د قاهرې څخه د امریکا ژغ د خبریال ایدوارد ایرانیان په راپورټ کې واوري.
نفذت طائرات التحالف العربي سلسله غارات جويه على العاصمه اليمنيه صنعاء.
د عربي هیوادونو په تلویزیوني خبرونه کې تر ډیره هدا په لویدیځه غاړه او بیت المقدس کې د فلسطینیانو د مظاهرو خبرونه خبرېدل. تر دې وړاندې په یمن، عراق او سوریه کې د جګړو پر ځای دا ځل د مظاهرو خبرونه ډیر ول. د فلسطین ځوانانو په سرکونو کې ټایرونو ته وور اچولی او د اسرائیل امنیتي ځواکونه یې په تیږو وشتل. په ځواب کې د اسرائیل پولیسو په هغوی اوښ کې بهوونکی ګاز استعمالوه. د عربي هیوادونو ځینو مشرانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا پریکړه غندلې ده چې د تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو غوښتنه کړې ده. د عربي هیوادونو د مشرانو دا تند غبرګونونه د احتمالي تشدد خبرداری ګڼل شوی. د فلسطین په لویدیځه غاړه بیت المقدس او په لبنان او سوریه کې د فلسطینی مهاجرینو د کمپونونو پرته په نورو ځایونو کې تر اوسه د تشدد کوم خبر نه دی راغلی. د حماس د ډلې مشر اسماعیل هانیه بیا د درې ورځو لپاره د قهر او نوې انتفاضې یا پاڅون غږ کړی. د ښاغلي هانیه د کار په عربي هیوادونو کې د تشدد د پیښېدو په هکله د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې آیا په عربي هیوادونو کې به خلک د هغه خبرو ته غوږ ونیسي که نه. یو شمیر عربي تلویزیونونو بیا د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان تندې څرګندونې څو ځله خپرې کړلې. اردوغان خبرداری ورکړی چې اسلامي نړۍ ته به اور واچوي. جمهور رئیس اردوغان وویل چې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس غونډه به راوبلي چې په دې هکله پریکړه وکړي، او هوډ یې وکړ چې ټوله اسلامي نړۍ به اقدام کولو ته وهڅوي. په همدې حال کې پیراغ کې د شیعه ملیشو مذهبي مشر مقتدا الصدر د نجف په ښار کې خپلو پلویانو ته په تند وینا کې د جمهور رئیس ټرمپ پریکړه وغندله. د شیعګانو دغه مشر وویل چمتو دی چې د نورو عراقي ملیشو سره یو ځای په سوریه کې د اسرائیل سرحد ته ورشي او حمله پی وکړي. هغه همدارنګه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو نه وغوښتل چې په یمن کې د جګړه پریږدي، او د هغه په قول د بیت المقدس د ازادۍ لپاره د خپل ځواکونه مشق کړي. په همدې حال کې د عراق دولتي مطبوعات وایي چې په بغداد کې د امریکا سفیر اظهار کړی و چې د امریکا د اقدام په هکله خپل اعتراض ورته څرګند کړي. په سوریه کې بیا دولتي تلویزیون ویلي دی چې حکومت د ټرمپ د پریکړه غندلې ده. د سوریې د حکومت په تلویزیون کې دا هم ویل شوی دی چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زوم جیرټ کوشنر ته اشاره ورکړې وه چې دا کار دی وکړي. د سعودي په مطبوعاتو کې دا خبر رد شوی دی. د سعودي عربستان په دولتي تلویزیون العربیه کې د بهرنیو چارو د وزارت له قوله د ټرمپ نه غوښتل شوی دی چې د تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو په هکله دی خپل پریکړه بیرته واخلي. د اردن په تلویزیون کې بیا ویل شوی چې باچا عبدالله د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په تلیفون کې خبرې کړې دي، او خبرداری ورکړی چې د بیت المقدس رسمي حیثیت نه بدلوي. که څه هم چې د مصر په لارو کوڅو کې د جمهور رئیس ټرمپ د پریکړې په هکله تند عکس العمل ښودل شوی دی، خو په مطبوعاتو کې بیا د موضوع بی خونده وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د اسرایلو یو لوړپوړی حکومتي مقام د لومړي ځل لپاره اعتراف کړی چې د سعودي عربستان په شمول د یو شمیر عربي او اسلامي هیوادونو سره د ایران په باب استخباراتي معلومات شریک کړي دي. د امریکا ژغ د لیکوال ویکتور بیټي د رپورټ خلاصه به سید سلیمان شاه تاسو ووایي.
د اسرایلو د انرژي د چارو وزیر ایوال ستینتز په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې اسرایل له ډېر وخت نه د عربي او اسلامي هیوادونو سره د ایران د نظامي قوت او په سیمه کې د خطر د پراخېدو د مخنیوي په خاطر استخباراتي معلومات شریکوي. تیر هفته د اسرایلو پوځي قماندان ډګر جنرال گادی اسنکوټ په لندن کې د سعودي عربستان د یوې انټرنیټي شبکې سره په یوه فوق العاده مرکه کې ویل اسرایل چمتو دی چې سعودي عربستان سره په منځني ختیځ کې د ایران د سیاسي او نظامي نفوذ د مخنیوي په خاطر همکاري وکړي او استخباراتي معلومات ورسره شریک کړي. مطبوعاتي رسنۍ اوسه کال په جون کې رپورټ ورکړی چې اسرایل له سعودي عربستان سره د خپلو اقتصادي اړیکو د پراخولو په باب هم خبرې کوي. د چارو کارپوهان فکر کوي چې اسرائیل له سعودي عربستان نه غواړي چې د فلسطینیانو سره د اوږدې شخړې په حل کولو کې او د منځني ختیځ د سولې د پروسې په شروع کولو کې ورسره مرسته وکړي. د امریکا د جنوبي کارولاینا د پوهنتون د سیاسي علومو استاد پروفیسر جوزف ولمرت امریکا غږ ته په دې اړه وویل
There's no need to go into covert talks anymore because a few days ago there was an unprecedented event in which the Israeli chief of staff
اسرائیل چمتو دی چې په دې خبره اعتراف وکړي چې عربي نړۍ سره اړیکې ساتي، او د پخوا وختونو برخلاف د خبره نور پټه نه ساتي. د منځني ختیځ سیاست اوس یوې داسې نوې مرحلې ته داخل شوی چې اسرائیل فکر کوي چې بیرون نشي پاتې کېدی، او یهودیا دولت زیار باسي چې د خپل ګډو په خاطر د سعودي عربستان په شمول د سیمې له هیوادونو سره انډیوالي ټینګه کړي او د یو فعال اکټر په توګه خپل رول ولوبوي. مخکې هم په مطبوعاتي رپورټونو کې راغلي چې سعودي عربستان او اسرائیل له ډېرې مودې نه پټې اړیکې ساتي، خو دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي او د اسرائیلو د پوځ یو قمندان په ښکاره ډول پرې اعتراف کړی. له بلې خوا د امریکا غا خبریال وین لی په خپل رپورټ کې وایي چې د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریک ټیلرسن له سعودي عربستان نه غوښتلي دي چې د یمن په کورنۍ جنگ کې خپله نظامي مداخله کمه کړي. ټیلرسن دا غوښتنه د جمعې په ورځ په پاریس کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غړو سره د یو ځانګړي ملاقات نه وروسته وکړه. ټیلرسن دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې جمهور رئیس ټرمپ تېر هفته د سپین ماڼۍ لوړ پوړو مامورانو ته ویلي چې په سعودي عربستان د فشار زیات کړي چې د یمن ځمکنۍ او هوایي محاصره پای ته ورسوي تر څو دغه هیواد محتاجو خلکو ته عاجل بشري مواد د هوا او سمندر له لارې ورسول شي. د تیرو درې نیمو کلونو په موده کې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د هوایي قواو په عملیاتو کې په لسګونو زره خلک وژل شوي او 2 میلیون نه زیات ملکیان بې کوره شوي دي. ټرمپ د سعودي عربستان په مقابل کې خپل دریس په داسې حال کې سخ کړی دی چې د بشري حقوقو نړیوالو مؤسسو پر هغه باندې سخت انتقادونه کړي وو چې د یمن د خلکو کړاوونه او مصیبتونه یې له پامه غورځولي دي او د سعودي عربستان بې درېغه هوایي حملو په مقابل کې چوپتیا اختیار کړې ده. ټیلرسن د یمن د کورنۍ جنگ په باب په پاریس کې د لبنان د ملاتړ د نړیوالې ډلې په ملاقات چې برېټانیا، متحده ایالات، چین، فرانسا او روسیې هم غړیتوب لري له خپلو انډیوالانو سره وغږېده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د هوا د ککړتیا څخه هر کال د بلې هرې ناروغۍ په نسبت ډیر کسان مري. د ګڼ شمیر کسانو مړینه د دې سبب سوه چې دا ناروغي د موضوع په حیث وګڼل سي، نه د چاپیریال ستونزه. د امریکا ژه خبریال کیوین ایناک په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دي.
د دغه رپورټ مهم ټکی دا دی چې د هوا ککړتیا د انسان روغتیا ته تاوان اړولی، نه یوازې چاپیریال ته. د خالص ځمکې د موسسې غړی اندریو مک کاراتور انوای
It kills more people than war, than hunger, than malaria or AIDS or tuberculosis. All of these pale
د هوا ککړتیا د جنگ، لوګې، ملاریا یا د ایډز له ناروغۍ یا له نری رنځ زیات کسان وژني. بل خبره دا ده چې د هغو خلکو د مړینې اندازه زیاته ده چې د ستونزو په وخت کې ورسره مرسته نه کیږي. د نړیوال بانک د ډلې غړی ډاکټر اولوسو جی ادی وای
In 2015, pollution-related diseases accounted for 9.6 million deaths. 92% of that burden is in low and middle-income countries. That is big for us.
په 2014 کال کې د هوا د ککړتیا له کبله په صحیح توګه 9.6 میلیونه کسان مړه شوي وو. 90% مړینه په ټیټ او منځني عاید لرونکو هیوادونو کې ده. موږ لپاره دا شمیر ډېر لوړ دی. دا د ستونزې د ویش په لحاظ ډېر غټ شمیر دی. څیړونکي وایي د هوا ککړتیا زموږ دماغونو ته مشکل پیدا کوي چې مبارزه وکړي. د مونت سنایي د طب د پوهنځي استاد ډاکټر فیلیپ لاندریګان ان وای
Human beings are wired to respond to immediate threats. Infectious diseases like Zika, like dengue.
انسانان سمدستی د ګواښونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. د زیکا او ډینګو په شان ساري ناروغۍ خلک په چټکۍ او څرګنده توګه ناروغه کوي، نو په واقعي توګه د عوامو توجه ځان ته راجلبوي. په مقایسوي توګه غیر ساري او مزمن ناروغۍ چې د هوا ککړتیا سبب کیږي، چې په دغو ناروغیو کې معلولیت، د سرطان او د سږو مزمنه ناروغي شامل ده چې په پوهېدلو کلونه وخت لګیږي. د علت او تاثیر ترمنځ ارتباط څرګند نه دی او خلک ورته پاملرنه نه کوي، ځکه نو په دغه راپورټ کې ستونزه په وړو وړو برخو ویشل شوې ده. د لانست کمیسیون غړی ریچارډ فولر وای
Air pollution, water pollution, soil, workplace issues. Within each of those categories,
د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا، د خاورې او د کار د ځای موضوعات دي. په دغه هرې کټګوري کې یو ډول ستونزې دي چې څنګه بیا بیا راپیدا کیږي، او همدا علت دی چې موږ باید د هوا ککړتیا ته نظر واچوو.
قدرمن اوریدونکو، زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.